کہ فارسی وہ کہ میں پختوں کے لگا مشکلات لے رہا ہوں کہ دیش سے
اس مسئلہ میں سے میرا بھائی ہو گئے
سلام ہے سے اترم بندہ کا تکلیف دورم در سو بھی ہمیں بر درباری ہم عمر علی ہے کہ در سر مصوبات میں کریں وہ دور سے بر جزر تر سر تکلیف کو اشارہ کروں ڈاکٹر سے محترم تکلیف موقع سے کہ میں سری میں بسیار زیاد درد میکنه خاص دان این وقتی که اگر شما مشکلی نیست کاملا تبخش هستم طبیعت ما روشن است وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه ما از زمانی که هوا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بیشینه تا با اون زمان ما قطعا در میدان گشت و گذار کرده نمیتونم بیخی زیاد کاملا در گرمی 5 دقیقه دوام آورده نمیتونم سر بسیار زیاد درد میکنه وقتی که صبح از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه پیشنه اصلا از جو نیست اشتای ما در نان نمیکشه کاملا دخیل ایج اصلا نان ما نمیخوریم سرف نمیکنیم البته دکتر سیم محترم از صبحی که ما از خواب بلند میشم تا به پیشنه ما کاملا گنس هستم اصلا به اموحال خود نمیفهم جانم درد میکنه سرم خیلی زیاد درد میکنه جلد همه چشمام خیلی زیاد درد میکنه دکتر سیم محترم دماغم خیلی زیاد درد میکنه تا با پیشینه پیشین کسی دن اکثر حال می میشتایم برابر میشه کمی نام میکرم وقتی که باز در خانه می باشم تا زمانی که سلقین شد شمال شد و افتاب بره باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه باز ما میتونم گشته امیدوار هستم اگر در همین تکالیفی که من سر اشاره کردم اگر با مرحله کلم رابطه داشته با دکتر سیم محترم قربان بن شما میرا مثلا بر ما مشوره بدین وقت ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از زور میشی و به 4 تا دوای میده اکتفا کردن بر ما دوا ندادن و تکلیف ما برش رسیدگی نشید دکتر سیم محترم اگوان مشوره اگر شما میتین یا خودم کدام دواخانه شخصی یا دولتی داشته باشین بر ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در مجا بزای پروردگار شما اگر مداوا کنیم انشالله رحمان عجل دنیا و آخرت میشه دکتر سیم محترم امیدوار هستم که سوال من از سرش اکبر واضحات کردن دکتر سید تا که ما دوستم همیرا بشنیم
جناب قاری صاحب عبداللهد بسیار یک موضوع خوب روشن کرد چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما رو به طرف امراض چشم میبره چون وقتی که روشنی به وجود می بر شما سردردی پیدا میشه ایرا فوتوفوبیا میگن ترس و هراس از روشنی دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی بارم پیدا میشه و یکگان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می سردردی گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی میشم پیشین پس سر حال میشم یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبره چون بعض اوقات نمی خود التهابات سینوس ها که خودی کیسه های هوایی هستن این منتن میشه یا فرانتل سینوسایتیس میگه در تبابت برشان یا مگزیلری سینوسایتیس گپ خلاصه میسازم جناب قاری صاحب عبدالاحد جان خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون بر علاوه اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سب داخله مشوره کو انشالله این مشکلت حل میشه قابل تشویش نیست و با ملاریا که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره
بل اوریدون که تزو میره بانی اوکی سلام علیکم
محترم نه در پیشار مریضی ده ما تو بیر در پیشار مریضی ده بیر اخر پتا کلیپ که ما در پیشار مریضی سلا نو بیر بریجی ده کشت پیشار مریضی چه دو حق شما سر در کشت سال چه توجهات را کری وی
چو کلر محترمه
محترم سلیش دو سلیش کلر سلیش سلیش کلر بگیم چه حلایم
سوم را وزن لری
یار وزن تقریبا یو سلو لف
نام خودش خیام چون ده فشار خپلا یو جامعه موضوع ده پورا کافی وقت لري یو پختنه چې تر ماو کړه هم عمر سلوي خونه پورته دی وزن د حد زیات لوړ دی خپل د وزن زیاتواله یا چاغواله د فشار لامل ګرځي وای چې تاسو په ژوند کې لایف سټایل کې تغیر راوړئ د ژوند په کړو کې دا رور باید که غواړي چې فشار کنټرول شو زغ زیات لوړیږي، اولین اقدام او قدم باید دا وکړي چې مطلق د غوړو وریجو څخه باید پرهیز شي. کړایان او غوښې باید ونه خوري، د حد ډیر خواړه ونه خوري، او په زمین کې دا باید منظم فشار کنټرول شي. د فشار د کنټرول په نتیجه کې دا باید منظم تمرین وکړي. ثوابي روژې باید ونیسي، دوشنبه او پنجشنبه، او فرضي روژه پی هم را روانه ده. حد اقل دا باید په شپږ میاشتو کې د لسو کیلو نه زیات وزن کم کړي، ځکه د زر او زیات او عاجل وزن کمول هم ناخواله مشکلات منځته راوړي. کله چې دی خپل وزن کم کړه او د پاریز سره سره باید مالګه کمه کړي، غوړ باید کم کړي، د سبزي او ترکاري څخه استفاده وکړي، نو د وخت په تیریدو سره به فشار خپل نورمال حالت ته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د ملاریا د مخنیوي لپاره، د ناروغي د کنټرول لپاره آیا کوم واکسین هم شته کنه؟
د بد مرغه منګ او تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو. په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دي، دوامدار پایدار نه دي او مؤثر نه دي تمام شوی. خو وی دوه کسان یا دوه ډوله کسان چې د خپل د بد مرغ او ناروغۍ حالت ته، هغه کسان کولای شي چې د ملاریا په مقابل کې مقاومت وکړي. یو په جی سکس پی ډی اخته ماشومان، او بل تلسیمیا خپل د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وی دوی په ملاریا باندې ناخته کیږي. خدام د بد مرغ مرضی حالتونه دی، روغ کسان نه دي. خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب لا باندې تر اوسه پورې لاست راوړنی نشته دی.
بله، یو څوک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي، د بدن نور غړیو ته څومره زیان رسوي ملاریا؟
وګورئ، که چیرته ملاریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه یې شروع کړو، سیربرل ملاریا، دماغي ملاریا چې وژونکی حالت دی، شعور دې له منځه وړي، کوما حالت ته دی بوزي، د دماغو د پړسوب لامل ګرځي، او بالاخره مړینه منځته راوړي. که چیرته موږ او تاسو د ملاریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وایي چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیما لامل ګرځېدلی شي، د اسیدوسس تنفس په زغ زیات لوړ شي، په وینه باندې خپله د ملاریا تاثیرات د شدید کمخونۍ لامل ګرځي، په هضمي سیستم باندې که چیرته د ملاریا تاثیرات د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځېدلی شي، که چیرته د ملاریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي، په پښتورګو باندې وایو، د پښتورګو د عدم کفایت لامل ګرځېدلی شي. حتی شدید ملاریا په وینه کې د ګلوکوز کچه په اني ډول سره راکوزي، هایپوګلایسیمیا ورته وایو. ګلوکوز کمیږي، د دماغو اساسي خواړه دي، مریض یو دم شعوري حالت لمن زوړي. په نورو غړو باندې هم د ځیګر د لوړ او بخې د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غټو باندې تاثیرات لري. حتی هغه میندې چې دوه ځانې وي، د دوی ماشوم ممکن په ملاریا باندې اخته شي، ممکن دا ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن دا ماشوم کم وزن پیدا شي، او له بله پلوه د ملاریا د ناروغۍ ناخواله کیدای شي د ملاریا په وجود کې پټه شي، او د ډیر مودې د پاره پاتې شي، او کله کله راخکاره کیږي، او بار بار دغسې مشکلات منځته راوړي چې دې ته ریلاپس زندنې شکل وایي. نو دا په دې معنا باندې چې د ملاریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده، دا کولای شي چې په دوامدار ډول سره د انسان په وجود کې پاتې شي، او د آینده حملو د پاره ځان مساعد کړي، یعنی په وجود کې ډیر زیات غړي کولای شي چې د ملاریا په وسه باندې اخته شي.
بله، ستاسو له نظره د ملاریا تقوی درملنه څه ده؟
بهترین تقویوي درملنه د ملاریا چې دا وای چې تاسو کله یو مریض په ملاریا باندې اخته شو، نو ښه خبره دا ده چې که عمومي او اساسي حالت یې ښه نه وي، لکه موږ او تاسو چې ویل شعور یې خراب وي، د ناستې پاستې نه وغورځېږي، اشتهیې خرابه شي، د خوراک کولو توانۍ ونه لري، حتی د کوما حالت ته مریض لاړ شي، نو دغه مریض باید موږ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کې بستر کړو. په شفاخانه کې باید په هغه عاجله خونه کې چې هغې ته انټنسیو کیر یونټ وایي، باید بل د مریض عمومي حالات باید وکتل شي، فشار یې باید معاینه شي، پلس ریټ باید ولیدل شي. د دې سره سره باید د دې وی نظر معاینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونې د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي. په کافي اندازه سره باید مایعات دې ته توسع شي. د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي. د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویه باید اندازه شي. د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي. یو مریض د کوما حالت کې د ملیریا له امله منځته سره یو بهترین نرسنګ باید وشي تر څو پورې د مریض ته د بستر زخمونه پیدا نشي. او که چیرته د دې سره سره منګ او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نه خواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتورګو ادمي کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په بابله باندې موږ او تاسو اهتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په بابله باندې و چې شدید شکل یې و، خو که چیرته لکه څنګه چې موږ او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملاریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلی، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي. د هندوانو موسم راغلی، په کافي اندازه سره مایعات باید واخیستل شي. بل په زمین کې خ خواړه باید وخوري. ولې زمونږ اوساسو د بده مرغزنی رواجونه د دې چې یو کس ناروغ شو هرڅه پیبند کی و چاو ډوډۍ سره ډوډۍ خوره، مقاومت نورم ضعیفېږي. په ملاریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډیره زیاته ده. په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوسپنه ډیره ولري. خ خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د اډوکو مغز تقویه چې تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، ان شاء الله هیڅ وخت به موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو. او که چیرته اخته شوي هم یو زر به ان شاء الله الله پاک شفا راکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملاریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. د ازادي رادیو په دې نورې خبرونه مه هیروئ. د الله پامن.
نه.